دا مازیګر شپږ بجې دی د ازادي راډیو د نورځي د دولس ساعت خبرونو د ورسیو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره هم په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان امرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د بهرنیو چارو وزارت وایي قطر ورسره موافقه کړې چې د افغانستان د دولت تر مشرۍ لاندې د سولې په پروسه کې به له دې هیواد سره پورا او بشپړ ملاتړ او همکاري کوي. دغه راز د افغانستان په اړه د ناټو د عمومي شي د ورسیو څرګندونو هم خبرې گئی خو په سر کې له احمد شیبر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
قطر وایي له طالبانو سره د سولې خبرې د افغان حکومت په مشرۍ وشي. افغان حکومت د څلورو ولایتونو لپاره نوي والیان معرفي کړل. امریکا د یو مشکوک پاکستانی تورست پر سر لس میلیونه ډالر جایزه کې شوده او په ماسکو کې د اور د لګیدو له امله لږ تر لږه ولس کسان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. قطر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو سره سوله د افغان حکومت په مشرۍ وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی نن ازادي راډیو ته له دوحې څخه په ټلیفون وویل د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول له قطري چارواکو سره د خبرو پر مهال موافقه وکړه چې د کابل او قطر ترمنځ به د اړیکو د پراختیا لپاره په نږدې راتلونکي کې یو موافقت نامه لاسلیک شي. په کابل کې به د قطر سفارت پرانیستل شي او د موسازی په وینا قطر همداراز ومنله چې له طالبانو سره د سولې خبرې د کابل په مشرۍ وشي. زلمی رسول پرون قطر ته رسیدلی و. افغان حکومت د څلورو ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د رسنیو مسؤول سید انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل طاهر خان صبری د لوګر، اکرم خپلواک د فرا، امیر محمد اخونزاده د روزګان او عبدالجبار حقپین د سرپل والی ټاکل شوی دی. سید انتظار خادم وویل چې دغه کسان شکاري سابقه لري.
دغه ولی صاحبان چې دوی په دنده باندې پیل کوي دوی په مختلفو سیاسي او د رهبرۍ پر پوستونو باندې کار کړی دی. کاري سابقه او علمي برخه یې د دې جاب کوي چې ګواکې دغه ولایتونو ته د نظام شي نو په مؤثر ډول باندې خپل مسؤلیتونه پر مخ یوسي، خلکو ته به خدمات ارزه کړي.
د سرپل د پخواني والی سید انور رحمتي پر ضد په دې وروستیو کې د دې ولایت سلګونو اوسیدونکو پراخې مظاهرې کړې وې. په افغانستان کې نن د ماین پاکۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د مسؤلینو په وینا لا هم په دې هیواد کې 1500 کیلومتره مربع ځمکه په ماینونو ککړه ده. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ام ډي سي مؤسسې مشر شهاب حکیمي په همدې اړه جوړه شوې غونډې کې وویل چې د لسو کلونو لپاره اړتیا ده څو د ماین پر وړاندې مبارزه وشي. د نړیوالې ټولنې په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان د فوایدامي وزارت وایي چې ایټالیا په هرات ولایت کې د سړکونو ته جوړولو په برخه کې 15 میلیونه ډالر مصرفوي. د فوایدامي وزیر نجیب الله اوژن نن په کابل کې د ایټالیا له سفیر او د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو له مسؤل سره د سړکونو ته جوړولو د دوهمې پروژې د پیل تړون لاسلیک کړ او ویل چې ایټالیا یوازې د شینډن ولسوالي د 15 کیلومتر سړک لپاره څه باندې 6 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. ایټالیا د افغانستان په بیا رغونه کې 600 میلیونه یورو تر اوسه لګولي دي. د خوست شیخ زاید پانتون د لسمې کلیزې د مراسمو د لمانځلو په وخت نن یو شمېر افغان سوداګرو له دې پانتون سره 3 میلیونه افغانۍ مرسته وکړه. د شیخ زاید پانتون رئیس ګل حسن ولیزی له سوداګرو مننه وکړه او څرګنده یې کړه چې په پانتون کې اوس 6000 نجونې او هلکان تحصیل کوي. د ناټو عمومي منشان رسفوګ راسموسن ګرجستان د ناټو د یو مثالي همکار پایسیات کړ. نن د ګرجستان د ولسمشر میخایل ساکاشویلی سره په بروکسل کې راسموسن د ګرجستان د هڅو ستاینه وکړه او څرګنده یې کړه چې د روان میلادي کال تر پایه به د هغو هیوادو په ډله کې چې د ناټو غړیتوب نه لري ګرجستان تر بل هر هیواد ډیر پوځان په افغانستان کې ولري. راسموسن زیاته کړه چې په 2008 میلادي کال کې ناټو ژمنه کړې وه چې ګرجستان به یو ورځ د ناټو غړی شي.
At the Bucharest summit in 2008
مشپد بازار اتم کال کې د بخارست په سرمچیزه کې موافقه کړې و چې ګرجستان به د ناتو یو غړی شي. دا پریکړه لا هم پر خپل ځای ده. راسموسن پر ګرجستان ژغ وکړ چې له ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره دی دیموکراتیک اصلاحات وکړي. د امریکا متحده ایالاتو نن اعلان وکړ چې د هغو معلوماتو په بدل کې 10 میلیونه ډالر ورکوي چې په پاکستان کې میشته سخت دریځ لشکري طیبه د ډلې د مؤسس نیولو او محاکمه کولو ته لاره هواروي. چارواکي وایي چې حافظ محمد سعید اوس د جمعیت داوه د ډلې مشر دی چې ویل کېږي چې د لشکري طیبه په چوکاټ کې فعالیت کوي. هغه په دې تورن دی چې د هند په ممبئی کې د 2008 کال د بریدونو اصلي طرح دی. د امریکا متحده ایالاتونو دغه راست د لشکری طیبه د ډلې د مرستیال حافظ عبدالرحمن مکی د نیولو لپاره هم تر 2 میلیون ډالرو ډیره جایزه ټاکلې ده. پاکستان دغه ډله په 2002 کال کې د امریکا تر فشار لاندې ممنوع کړه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ګلګت په ښار کې د مظاهرې په وخت لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي او نږدې 40 تنه ټپیان شوي دي. په سیمه کې یوه خبریال شیر غازی ازادي راډیو ته وویل
نامعلوم سیمنٹ میں یہ گرنیٹ میں تکر و دے وجن کسان ال کا ضائع شوید اور دیر زیاد حالات خراب دے ٹول مارکیٹوں نے بند دے پرائیویٹ سرکاری ٹول تعلیمی ادارے بند دی.
سمیزو چارواکو د سنی او شیډلو ترمن د شخړو د مخنیوي لپاره په مظاهرو په ګلګت کې بندیز لکولای دی. د جنوب ختیځ آسیا د هیوادو د ټولنې آسیان غونډه نن د کمبوډیا په مرکز پونام پین کې پرانستل شوه. د غونډې په پیل کې د کمبوډیا صدر اعظم هون سین وویل پکار د چاغه مسایل چې مهم دي هغه ته اولویت ورکړو او د ټولو غوښونو لپاره جدي اقدامات وکړو. هغه فاصلې لري کړو څو د هغو هڅو مخه ونیول شي چې په خپل وخت د آسیان د اقتصادي پلانونو مخنیوی کوي. او روسي خبردار چې د ماسکاو د یو مارکیټ په ګودامونو کې د اور د لګیدو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 1700 لوړ شو. په ماسکاو کې د پولیسو ویاندی یولیا انوسو و ازادي راډیو ته په ټلیفون د دې پیښې په اړه وویل موږ د قربانیانو په اړه اسناد نه دي پیدا کړي ځکه چې هر څه سوځېدلی دي. اوس په موږ تحقیقات کوو چې څوک د ودانۍ دننه وو او د څه لپاره وو او دا به هم معلومه کړو چې دغو کسانو اجازه لرله ځکه چې دا ګودام دی او د اوسېدو او ویډیو ځای نه دی. مسولان وویل چې اکثر قربانیان د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو روسیې ته کډه شوي خلک دي.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت وایي چې قطر ورسره موافقه کړې چې د افغانستان تر مرشیر لاندې د سولې په پروسه کې به دا هیواد له کابل سره پوره همکاري او بشپړ ملاتړ کوي. په دې اړه د بارنیو چارو د وزارت د ویان مرکه هم اوریدلی شي.
د افغانانو ترمنځ مذاکرات د ترسره کېدو لپاره یو ادرس رامنځته شي، یو دفتر رامنځته شي. د دې سره هم د افغانستان دولت مخکې له مخکې موافقه کړې وه او له دې ګام څخه د قطر دولت هم خپل ملاتړ یو ځل بیا اعلان کړ.
د افغانستان ولسي جرګې د سه شنبې پر خپل عمومي غونډه تر ډېره د کانکور ازموینې د نتایجو په اړه د لوړو زده کړو پوهنې وزارت له مسؤلانو سره په بحث تیر کړه. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن له افغانستان څخه د ناټو د ځواکونو په چټکه د وستلو خبره رد کړې ده. د دې خبری مجلې پترس کې اوري چې افغان حکومت په یو نوي اقدام کې د هیواد د څلورو ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکلي. دا کار به د چارو په سمون کې څومره ګټه وکړي؟ په دې اړه سیاسي کارپوهان وایي
نور والیان خپل جیبونه ډکول، دا خلک به جیبونه به ډکې کار به وکړي.
په پاکستان کې د سخت دریځ ډلې چې پر فعالیت بندیز لګول شوی دی د مشر حافظ سعید د نیولو یا وژلو لپاره امریکا 10 میلیون ډالرو انعام اعلان کړی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لکه څرنګه مو چې د خبرونې په سر کې ورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون قطر ته ورسید او نن دی د هیواد له مقامات سره په افغانستان کې د سولې پروسې په قطر کې طالبان لپاره د دفتر د پرانستلو پر موضوع خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. په روانه خبری مجله کې اورئ. خو له هغې مخکې د کانکور د ازموینې موضوع راخلو. د افغانستان ولسي جرګې د سه شنبې پر خپله عمومي غونډه تر ډېره د کانکور ازموینې د نتایجو په اړه د لوړو زده کړو او پوهنې وزارت له مسؤلانو سره بحث ته ځانګړې کړې وه. د کانکور د سکنیو نتایجو له اعلان وروسته اکثره وکیلانو د انتقاد کوو چې د کانکور بهیر یو ځلې بیا د بې عدالتۍ ښکار شوی او یو ځلې بیا یو زیات شمېر زده کوونکي بې نتیجې پاتې دي. حمید بومن دا موضوع له تفصیل سره.
دا سکاري چې د ولسی جرګې د غړو فشارونه هم د هغو زرګونو زده کوونکو ستونزې هوارې نه کړی شي چې د کانکور پاس موینه کې به نتیجه پاتې دي. د جرګې د سه شنبې پر ورځ خپلې عمومي غونډې ته د لوړو زده کړو وزیر او د پوهنې وزارت مرستیال وربللې وو سو د کانکور از موینه د نتایجو په اړه خپل اندېښنې وسره شریک کړي او د حل لارې ورته ولټوي. که څه هم د جرګې د غړو پر لپسې فشارونه نه کړی شول چې د موجوده ستونزې د حل لپاره کوم لار پرانیزي، خو په پای کې ځینې سپارښتنې وړاندې شوې سو لږ تر لږه د نجونو په سهمیه کې د انډول درامسته کولو سبب شي. د جرګې لومړی مرسل حاجی ظاهر قدیر چې د غونډې مشري کوله په دې اړه د جرګې سپارښتنې داسې بیان کړې.
د انجنونو د تبدیلۍ او 15 نمبر مرستو لپاره میکانیزم جوړ شي، د تجدید نظر لپاره میکانیزم، او بل اخره د کانکور د شفافیت لاسوهنو او نیمګړتیاو په حق لا ولسی جرګې ته بشپړ راپور ورکړي. د تحصیلات عالی وزارت په بودیجې کې دی خاصه توجه وکړي، بودیجې ورته سخت ډول لوړ کړي، تر څو پورې آئنده کې زمونږ ځوانان خوندي ورونه د دغه رنګ مشکلاتو سره لاس او ګریوان نه وسی.
د جرګې لخوا د سپارښتنې په داسې حال کې وړاندې شوې چې اکثره وکیلان د کانکور له نتایجو خوښ نه وو او دوی د بې نتیجه پاتې کسانو د ستونزې د حل غوښتنه کوله. د کانکور د ازموینې نتایج ښیي چې د سکالا لپاره د لوړو زده کړو وزارت یوازې 30,000 محصلین جذبولی شي، که څه هم په زرګونو زده کوونکو د پوهنې وزارت پورې اړوندو د نیمه لوړو زده کړو موسسو ته ورپېژندل شوي، خو ویل کېږي چې 30,000 نورې بې نتیجې پاتې دي. د پوهنې وزارت مرسل محمد آصف ننګ بیا وویل چې د زده کوونکو به د یوې بلې ازموینې له اخیستلو وروسته د دوی د نیمه لوړو زده کړو په موسساتو کې جذب شي. د لوړ زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید دا د 1300 کلونو ستونزه وبلله چې په وینا په 100 ورځو کې حل ناشونه بریخي.
تلاش بیشتر به می هست که هم کمیت مد نظر
دی وای زیاته حڅه د دې لپاره کېږي چې هم کمیت زیات وي او هم کیفیت ښه وي. مخصوص واره د خبره تکرار کړي چې د لوړ زده کړو وزارت دا ورتیا نه لري چې په یو مخیزه توګه په 100 ورځو او اونیو کې د ستونزه چې له 1300 کلونو پاتې حل کړي. کتون کې هم دا تاییدوي چې دا ستونزه له 1300 کلونو راهیسې موجوده ده او په وار وار لیدل شوی چې د کانکور ګډونوالو بیا بیا د اعلان شوو نتایجو په اړه اعتراض هم کړی ده، خو دوی دا خبرداري هم ورکوي که د دې ستونزې د حل لپاره جدي اقدامونه شي نو نه یوازې دا چې په لوړو زده کړو کې به انډول له منځه ولاړ شي، بلکې نورې ټولنیزې ستونزې به هم له ځانه سره ولري.
لکه څنګه مو چې د خبري مجلې په سر کې اوریدل چې د قطر حکومت د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي دي چې دا هیواد په افغانستان کې د افغان دولت په مشرۍ د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پلوي او ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین جاران موسازینن ازادي راډیو ته له دوحې څخه په تلیفون ویل چې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول له قطري چارواکو سره د خبرو پر مهال موافقه وکړه چې د کابل او قطر ترمنځ به د اړیکو د پراختیا لپاره په نږدې راتلونکي کې یو موافقتنامه لاسلیک شي. په کابل کې به د قطر سفارت پرمسل شید موسازی په وینا قطر هم درازو منل چې له طالبانو سره د سولې خبرې د کابل په مشرۍ وشي. نوریاس نوری څو شېبې مخکې د بهرنیو چارو د وزارت لوان جانان موسازی سره خبرې وکړې او لومړی ترې نه دا پوښتنه وکړه چې ښاغلی رسول تر اوسه په قطر کې له چا سره کتلي او پر کومو مسلو ورسره خبرې کړې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن سهار د قطر د دولت وزیر په بهرنیو چارو کې ډاکټر عطیه سره او همدارس د قطر د امیر سره بیل غونډه درلودلې، او د دې په څنګ کې په هغه ملمستیا کې چې نن غرمه د ډاکټر عطیه د خوانه چې د قطر د دولت وزیر په بهرنیو چارو کې ده ګډون وکړه، او په دې دوه غونډو کې او همدارس ملمستیا کې درې اساسي ټکي د دواړو هیوادونو ترمنځ مطرح شول او په هغه باندې موافقه ترسره شوله. په اول سر کې دواړو هیوادونو دا ومنله چې باید په خپلو دوه اړخیزه اړیکو کې بهبود راولي او خپل اړیکې له پخوا څخه لا غښتلې کړي، او په دې چوکاټ کې موافقه سره وکړه چې د قطر او د افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزه همکاریو یو موافقتنامه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې امضا شي. د دې سند د امضا لپاره به د قطر د دولت وزیر په بهرنیو چارو کې ډاکټر عطیه د هیئت سره ګډ کابل ته سفر کوي، او هلته به دا موافقتنامه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره امضا کوي. دوهم ټکی چې موافقه پې وشوه هغه په کابل کې د قطر دولت د سفارت پرانیستل دي، تر څو موږ وکولای شو د دواړو هیوادونو د سفارتونو د لارې نه خپل سیاسي، اقتصادي او همدارس کلتوري تجارتي اړیکې سره ټینګې کړو. او دریم ټکی چې دواړو هیوادونو ترمنځ فیصله شو هغه د افغانستان د دولت تر مشرۍ لاندې د سولې پروسې سره د قطر د دولت او خاصتا د جلالت ماب امیر د قطر ډیر روخانه او ډیر کلک ملاتړ و. د غدرې اساسي ټکی و چې د هغو مذاکراتو او غونډو په نتیجه کې لاسته راغلل چې نن د بهرنیو چارو وزیر دلته درلودل.
موسسه صاحب، تاسو دغه د دریم اساسي ټکی یادونه وکړه، مخکې هم کله چې د بهرنیو چارو وزیر قطر ته ډیرو رسنیو په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو او همدارنګه طالبان سره د سولې خبرو موضوع مطرح کړه او ویل کېدل چې دای به دغه موضوع له قطري چارواکو سره مطرح کړي. داسې هم ویل کېدل چې په قطر کې به د ځینو طالب مشرانو سره هم د په دې سفر کې د لیدنو کتنو زمینه مساعده شي. آیا داسې څه ترسره شوي او یا په پام کې دي؟
مطبوعات خو تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې آزاد مطبوعات دي او تبصرې کوي. موږ الحمدلله د مطبوعات شنون کې یو تحلیلګران هم ډېر لرو په افغانستان کې. ولې واقعیت دا ده چې د دې سفر دوه اساسي هدفونه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزه اړیکو لا ټینګول و، پراختیا وه، توسعه وه. همداراز د افغانستان د سولې د پروسې څخه د قطر د ملاتړ موضوع دا مطرح شول او په دې دواړو مسایلو کې هغه درې ټکي چې ما مخکې یاد کړل هغو باندې موږ نتیجې ته ورسېدو. دا ټکی نن په خبري کانفرنس کې چې د افغانستان او د قطر بهرنیو چارو وزیرانو سره درلود په ډېر وضاحت باندې مطرح شو چې د افغانستان د سولې پروسه هیڅ کله نشي کامیابیدلی مګر دا چې د افغانستان د دولت تر مشرۍ لاندې ترسره شي. دا ټکی د قطر امیر هم په هغه غونډه کې چې د بهرنیو چارو وزیر ورسره درلودله په ډېر وضاحت باندې مطرح کړله خپل ملاتړ د افغانستان د دولت تر مشرۍ لاندې د سولې د پروسې څخه تکرار کړ، اعلان کړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د لا نږدې لا ټینګو اړیکو د رامنځته کولو لپاره دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې یو جامع د همکارۍ موافقتنامه سره امضا کړو او همداراز قطر دا اعلان وکړ چې خپل سفارت به په کابل کې په نږدې راتلونکي کې پرانیزي.
موسی صاحب، افغان او امریکایي چارواکو ویلو چې تر هغو به په قطر کې د طالبانو رسمي دفتر پرانیزل شي چې د افغانستان حکومت له قطري چارواکو سره په موضوع خبرې وکړي او په دې برخه کې یو تفاهم ترلاسه نشي یا موافقه ترلاسه نشي. آیا دغه تفاهم ترلاسه شوی؟ موافقه ترلاسه شوې ده؟
دواړه هیوادونه په دې باندې موافقه لري چې په دوحه کې د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د ترسره کېدو لپاره یو ادرس رامنځته شي، یو دفتر رامنځته شي. د دې سره هم د افغانستان دولت مخکې له مخکې موافقه کړې وه او له دې ګام څخه د قطر دولت هم خپل ملاتړ یو ځل بیا اعلان کړ. دا چې دا دفتر به د کومو شرایطو لاندې دلته فعالیت کوي د دې جزئیات به د افغانستان او د قطر د دولت د چارواکو ترمنځ مطرح کیږي، خبرې به پکې کیږي او دغه نوښته به که خدای غوښتل دا دفتر رامنځته کیږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین جانان موسازی او چې ازادي رادیو ته په قطر کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خبرو اترو او دغلته د روانو اهل وسلو په افغانستان کې سولې پروسې په باب د قطر د همکارۍ په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي رادیو ماسي ګرنۍ خبري مجله اورئ. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن له افغانستان څخه په چټکۍ سره د ناتو د ځواکونو د وستلو خبره رات کړه. هغه ویل چې ناتو به د لزبن په د غونډې په پریکړو ژمن پاتې وي او د افغانستان له حکومت او خلکو سره به خپل همکارۍ ته دوام ورکړي. فريده هوټ سيفي په دې اړه رپورت لري.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتلو د مسلې په ارتباط د زینو ټکو د روښانه کولو لپاره وویل د ناتو تړون په 2013 کې د لیسبون په غونډه کې پر خپل ژمنو ولاړ دی. د څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې یو شمیر افغان او لویدیز مقامات راتلونکي میلادي کال ته له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د یو هدف په سترګه ګوري. اندرس فوګ راسموسن ټینګار وکړ چې د ناتو تړون به د هغه پلان د مخې چې د لیسبون په غونډه کې تصویب شوی و عمل وکړي. راسموسن وایي موږ افغان امنیتي ځواکونو ته د 2014 میلادي کال تر پایه د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد د پروسې د عملي کولو په برخه کې چې د لیسبون په غونډه کې پرې موافقه شوې وه مخ په وړاندې روان یو. زموږ هدف نه دی بدل شوی، په پروګرامونو او زموږ په ارادو کې هم بدلون نه دی راغلی. د راسموسن په وینا د 2014 میلادي کال تر پایه به د افغانستان د وروستیو ولایتونو او سیمو امنیت هم افغانانو ته وسپارل شي. د ناتو عمومي منشي د غرض ویل چې په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا په حملو کې کمی راغلی. هغه زیاته کړه
Despite the challenges, we can see progress on the ground.
د ناتو عمومي منشي وای لستونزو سره سره موږ په عمل کې د بریالیتوبونو شاهدان هم وو. د جنوري او فبروري په میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د وسلوالو په حملو کې په سلو کې 22 کمې راغله. په حقیقت کې د 2011 کال د مې د میاشتې راهیسې د وسلوالو حملې د مخکنیو میاشتو په نسبت کمې شوې دي. دا د دښمن لخوا په حملو کې د یوې اوږدې مودې مخ په زوړه بهیر ښکارند د چې د ایساف د ځواکونو لخوا ثبت شوی دی. د ناتو عمومي منشي هغه اندېښنو سره په پام کې نیولو سره چې ښایي افغان پولیس او عسکر ونه شي کولای شي امنیتي چارې په سمه توګه تامین کړي، دا ومنله چې په دې برخه کې یو څه ستونزې شته، خو افغان امنیتي ځواکونه ورځ تر بلې پیاوړي کېږي او کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي دوی به د دې توان ولري چې له دښمن سره مقابله وکړي. هغه وویل په شیکاګو کې د ناتو د مې د میاشتې د سرمشریزي په غونډه کې به په افغانستان کې د ناتو د راتلونکي رول او افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستو په اړه پریکړه وشي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان حکومت په یو نوي اقدام کې د هیواد د څلور ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکلي دي. کارپوهان بیا په دې باور دي چې دا ډول بدلونونه نشي کولای د چارو په خوالي کې رول ولوبوي. نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
د افغان حکومت لخوا د والیانو د بدلون لپاره دا اقدام په داسې حال کې شوی چې د ځینو والیانو په اړه شکایتونو زور اخیستی و. که څه هم د محلي ارګانونو ځینې سرچینې د بدلون له شویو شکایتونو سره تړلي بولي، خو د دې ادارې د رسنیو د څانګې مسؤول سید انتظار خادم بیا دا یو عادي بهیر بولي. د چې له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې خبرې کولې هیله څرګنده کړه چې د دغه بدلون په راوستلو سره به د خلکو رضایت ترلاسه کړی شي.
موږ هیله لرو چې لکه څنګه چې دوی په دغه تیرو 15 کلونو کې د خپل ملت لپاره کار کوي، پراتون کې وخت کې به خپل هنر له خپل تجربه د دغه ملت مقابل کې ګټه پورته کوي. کوم تصمیم چې د سیمه ایزو خپلواکي ادارې او د رئیس جمهوری عالی مقام نیولې دي دغه ولی صاحبانو په حق کې، دغه ولی صاحبانو کاري سابقه، دغه ولی صاحبانو شخصیت، دغه ولی صاحبانو محلي نفوذ دا ایجاب کوي او موږ تدا په ګوته کوي چې ان شاء الله دوی په خپل عمرات کې سرلوړي، کامیاب او موثر ووسي.
دغه بدلون لمخې د پکتیکا په خوانی والی ډاکټر محمد اکرم خپلواک د فراد والی په توګه، د خوست د والی په خوانی مرستیال طاهر خان صبری د لوګر د والی په توګه، امیر محمد اخونزاده د اوروزګان او عبدالجبار حقبین د سرپل د والی په توګه ټاکل شوی دی. د سرپل په خوانی والی سید انور رحمتی یو له هغو والیانو څخه و چې ځایي خلکو یې په خلاف څو واري واټونو تر وتلی وو او د هغه د بدلون غوښتنه یې کوله. دا چې دا نوی بدلون به څومره د خلکو رضایت ترلاسه کړي اوس څرګند نه ده، خو کتونکو بیا لا د مخه دغه بدلون یو نمایشي عمل بللی دی. احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا نوی ټاکل شوي کسان هم د دې جوګه نه دي چې کوم کار وکړای شي.
دا مقرري او دا تغییر تبدیل د بهبود لپاره نه ده. زه باور نه لرم چې هغه ولیان چې دغه تبدیل شوی دا کور کې به ناست وي. دا نه ده هم بلدا چې مقرر کیږي. هغه تجربه چې له پخانه خلکو ته تجربه شي په لس کالو خو دغه ولیان بیل والی مزار نه، والی هلمند نه، دغه والی چې اوس په هرات کې دي یو اندازه ګلاغا شیرده په خپل کارو کې موفق و. نور والیان خپل جیبونه ډکول دا خپل
جیبونه به دکې. افغان دولت یو اساسي انتقاد دا موجود دی چې په ډیرو کم مواردو کې نوې چیرې وړاندې کوي او تر ډیره د بیلابیلو کړیو د خوشحالولو لپاره هڅه کوي یا والی بل ځای او بلبل ځای ته تبدیل کړي. دا انتقاد په داسې حال کې کیږي چې د ډیرو کتونکو په وینا په خوا رامنځته شوي بدلونونه کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې او یوازې هغه کړی خوشحاله کړي چې په حکومت کې شامل دي.
د اتصالاتو د شرکت ګډونکوونکي کولای شي د ازادي راډیو بیلابیل خبرونه د خپلو موبایلونو له لارې واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډونکوونکي یاست، لا تاسو واتنی مشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل له لارې واوري.
په شارجه کې د افغانستان او هالند ترمنځ د څلور ورځې لوبې حال دا دی چې نن په دوهم ورځ لوبه پای ته ورسیده. افغانستان په خپل دوهم اننګز کې د شپږو لوبغاړو په سزیدو 111 منډې جوړې کړې دي. افغانستان ضرورت لري چې د دې لوبې د ګټلو لپاره ضرورت لري چې 122 منډې جوړې کړي او څلور لوبغاړي لا پاتې دي. هالند په خپل لومړۍ باره کې 133 او په دوهم کې 223 منډې جوړې کړې. افغانستان په لومړي اننګز کې 129 منډې جوړې کړې وې. په پاکستان کې د وسخدري ډلې چې پر فعالیت بندیز لګول شوی د مشر حافظ سعید پر ضد امریکا د $10 میلیون جایزه اعلان کړې ده. نوموړی تورن دی چې په ممبئی ښار کې د 2008 کال د روسي بریدونو پلان جوړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان حکومت وایي په دې اړه غور کوي چې د امریکا په دې پریکړه غور کوي. د ازادي راډیو د مشال څانګې اسرار عالم محمد پر رپورټ لري.
امریکا په پاکستان کې د خلدن تنظیم لشکر طیبه د پخوانی مشر حافظ سعید د نیولو لپاره د $10 میلیون اعلان کړی. په حافظ سعید تور دی چې د دوی تنظیم په 2008 کال کې د هندوستان په ممبئی ښار کې تراګر بریدونه ترسره کړي وو چې پکې 168 کسان وژل شوي وو. پوښتنه دا راپورته کیږي په داسې حال کې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د وړاندې څخه اړیکې خرابې دي، نو څرنګه امریکا په ډاګه د حافظ سعید خلاف انعام جاری کړو؟ کله چې موږ دا پښتنه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوهې مریانا بابر په وړاندې کې خو دا نو هغې وویل چې د هغې په فکر د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویسکیانی او د امریکایي پوځي جنرالانو ترمنځ د سلا وروستو امریکا دا قسمه اعلان کړی.
وروستو ورځو کې جنرال پرویسکیانی د پاکستان د فوج او د امریکای جنرال شکو هغه راغلی او جنرال کندل کې دی ملاو شوی. تما پورا یقین دے کہ پدے راولپنڈی کدے ملاقات کے ضرور بدل حافظ سید خبر مخکشی زکہ دونا غد اعلان امریکی با اچرم کرینی سو پورے چھ پاکستان فوج سربا دی باندے سے خبر اتری کرینی.
مریانا بابر وای کی دیشی چھ د پاکستان د پاوس او امریکای پاوس ترمنزا پ زنو خبرو د سمجوتی اورستو دا کار شوی بی. خود جماعت اسلامی پخوانے مشر قاضی حسین احمد د امریکا لخوا د لشکر طیبہ مشر حافظ سعید او دغه تنظیم رستیال مشر حافظ عبدالرحمن لکوی پر ضد د انعام اعلانول په سختۍ سره وغندل او وی ویل
او د دواړه پاکستان معزز شهریان دي او دلته کې د دفاع پاکستان په دې مجالس او په جلسو کې شرکت کوي، د جمعي خطبه ور کوي. د دې مطلب دا دی زمونږ د آزاد شهري د قتل لپاره امریکای انعام مقرر کو.
قاضی حسین احمد وای کچری حافظ سعید وجل شو نو لدی سره باتر غری لانو رضایت شي او د دې ذمہواری به د پاکستان په پوځي او ولسی حکومت وي. خو کارپوها مریانا بابر وای امریکا لره پکار دی چې پاکستان د ترګرو او ترګری څخه پاک کړي.
پاکستان فوج چې کوم دی دا پنجابی جهادیان چې کوم دی ډیر مودین ساتلې دي، ټریننګ ورکړې دي، اصله ورکړې ده، پیسې ورکړې دي، انډین ایڈمنسٹریټ کشمیر کې استعمال شوی دي، بوسنیا کې استعمال شوی دي، افغانستان کې استعمال شوی دي، پاکستان کې ورانه کوي. زه خو وایم دا ډېره خبره ده.
د امریکا لخوا د لشکر طیبه مشر حافظ سعید پر ضد د $10 میلیون د انعام اعلان کولو په اړه د پاکستانی حکومت د غبرګون معلومولو لپاره مشال ریډیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سره رابطه وکړه. نو یو چارواکي ورته د نمونه سرګندولو په شرط وویلې د پاکستان د چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي او لا هم اخیری رسمي موقف مخې ته نه راغلی.
په افغانستان کې د توبرکلوز یا نری رنس پر ضد مبارزې نړیوال ورس په داسې حال کې ولمنځل شو نن چې دا هیواد د 22 هیوادونو په لیست کې دی چې د دې ناروغي ډېرې پخې پکې شوې دي. د ازادي راډیو د سبا ورځې په خبرونو کې په دې اړه تفصیل اوري او اوس هم له جلال آباد ریپورت اورو چې پکې په دې ښار کې د نارنجګل د دودیزي مشاعرې حال درکول کیږي.
په دغه مشاعره کې د ختیځو سیمو شاعرانو او د شعر غنو مینوالو ګډون کړی وو. په پیل کې د ننګرهار چارواکو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو خبرې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو موین تیمورشاه اسحقزی وویل
تاسو ځوان نسل ته نن دا خطاب وکم چې تاسو د غازی امان الله خان، د سید جمال الدین افغان، د محمود طرزي بچیان هستئ. راځئ چې نن اعلان وکړو چې موږ افغانان یو، موږ ته افغانیت ارزښت لري، موږ ته ژبه یا وسیله د افهام او تفهیم ده، نه پښتونو، نه تاجکیو، نه ازبکیو، نه ترکمنیو، بلکې ټول انسانان یو، مسلمانان یو او افغانان یو.
د مشاعری پیل د غلام حیدر سادات له دې شعر نه وشو.
د نارنج وټی چې اوس پړي ګلونه ننګرهار د دې دنیا په مخ جنت شي، دا جنت به په رښتیا هله جنت شي چې واړه ولسونه په عادت شي.
سپینګیری شاعر حبیب الله رسوان شینواری یو ځای ویل
شنه غلام او نه قاتل خدایا، مونږ ته رهبر د افغان راولا، مونږ جهاد ته هم اول شو، مونږ په سات ته هم اول شو. دا ثواب او ګناه ده،
مته ولا سره چوال دی و انتقادی شعر په ویلو د نارنج ګل د ګډونوالو احساسات راو پارول
تر ته یو څو ما ته ورڅو ما کې وای دا نه اغله ګوندینه نن زړه تور دی اداري پزا وطن کې چې دیږي د جمهور رئیس کړي نن زړه تور دی
شیراسن کمالجی بیا په ټولو خواو اجتماعي انتقاد درلود
دا سره سامې په زړګي هر یو گزار کوي لکه ناټو چې نچا کور باندې بمبار کوي د نړیوالو ماشومان کا کمپیوټرز د کوي زمونږ یا سیګریټ او یا نسوار کوي
باز محمد عابد په خپل شعر کې د هنر په ژبه د مینې پیغامونه ویشل
لا سو خې وهما ستړی ستړی یم مینا کې دې حسې وګورې یم
نارنج ګل مشاعری ته راټول شوی مینوالو هم لرسنیو سره خواله وکړه ځینو مشاعره د چارواکو په انحصار کې ګڼله او ځینو بیا خوښوله د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل دوی د انتقاد مخه نه ده نیولې خو چې د هنر په بڼه وي
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په ډیر سفر ډول اوریدلی شئ شپږ نیم بجې کېدونکي دي وروستۍ خبرې